السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې د ازادي رادیو 12 ساعته ورځنی خبرونه پایل شوې سر له همدې شیبې چې د مخام تر 9 بجو دوام کوي نن د شنبه د 1399 مریض کال د غوي سور اتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده زه اکرام الله اکرام مو د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم او ریچه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربان د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نسوموي په روان خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ روسي خبرونه نام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسد الله خالد سره پر پوځي عملیاتو او د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي او د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل خلکو ته خبرداري ورکړه چې د کورونا وایرس په وړاندې بې غوري ونه کړي دا هم پورا خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي دغه کمیسون پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر اونۍ د غزنی ولایت په خوګیانو ولسوالۍ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په متون خار کې د سرک غاری ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې په چاودنو سره یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د کمیسون په اعلامیه کې راغلی چې په دغه چاودنو کې 9 ملکیان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي د سړک غاړې ماین چاودنې په تیرو کلونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو اصلي عامل یاد شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي چې د ملکیانو مرګ ژوبله په کلکه غندي او د جګړې لښکېلو خو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسد الله خالد سره په پوځي عملیاتو د طالبانو پر روان تاوتریخوالي خبري کړي په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو وایان سانی لیکټ د خبرات یک شنبه ماخام په یو ټویټ کې کړي هغه ویلي چې د پوځي مشران په ګډه د افغانستان شمال ته تللي او هلته د افغانستان او بهرنیو ځواکونو له پوځي قومندانانو سره ولیدل د امریکایي پوځیانو ویان ډګروال سانی لیکټ ویلي چې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده او د کورونا وایرس له ننګونو سربیره ګډ کار ته دوام ورکوي د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په تور لکه نامشروع اړیکو بندیان دي دا خبره د یاد سازمان په ټویټر پاڼه پرون خبره شوې دغه سازمان د ټویټر له لارې تیر یو اونۍ په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړوند مسایلو ټویټر ټرند یا د بحثونو بهیر پیل کړی چې یو موضوعي اخلاقي جرایم دي د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د څنګه سرپرست هیدربار هم مخکې په خپل ټویټر لیکلی چې په اصطلاح اخلاقي جرایمو په سبب باید له سره د خزینه وای نیول شوی او اوس باید سم دستي آزاد شي او د اخلاقي جرایمو په تړاو د خزو بندیانول دی ودرول شي د افغانستان په زندانونو کې د نامناسب وضعیت سربیره د خزینه زبندیانو د زورونې راپورونه او شکایتونه هم شوي د افغانستان د محبسو د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په زندانونو کې 1200 خزې بندیان دي چې یو شمېر د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغان ولسمشر د عفو د فرمان له مخې آزاد شوي دي لازادي رادیو نه خبرونه اوریدا هم سو بهرنی خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې په یو سل و بي سیمو کې چې د ورته د سپینو سیمو خطاب وکړ بیا خلاص شي او د جمیل مونده په دې سیمو کې تر سره شي روحانی تیر ورځ په خپل بیان کې ویل چې له دې وروسته به په هیواد کې د کورونا وایرس خپرېدو په لحاظ د سیمو ویش په سپین ژیړ او سور رنگونو کوي هغه ویل پا په روژی میاشت کې به د جمعتونو بیا پرانستل د خاصو مقرراتو په اساس ترسره شي. ایران تر دې مخکې هم د کرونا وایرس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو هڅې کړې دي. په دغه هیواد کې مذهبي ځایونه تر ټولو وروسته تړل شوي او دا انتقاد هم چې له مزدحمو زیارتونو د وایرس د انتقال زیاته ویره ده. په ایران کې نږدې 9500 کسان په کرونا وایرس اخته دي چې له ډلې 10000 بیرته روغ شوي او 15310 تنه مړه شوي دي. او د هند صدر اعظم نریندر مودی خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس په وړاندې بې غوري ونه کړي. هغه پرون په یو راډیوي پیغام کې هندیانو ته خبرې کولې.
میرے دیش واسیوں سے میں آپ سے آگرہ کروں گا ہم کتے ہی
دوای درنو خلکو له تاسو غواړم چې په خپل ډیر لوړ اعتماد مدو کا کیږي. داسې فکر باید ونه کړو چې کرونا وایرس موږ ته نه رارسیږي. د دې تر اوسه زموږ په خار کلي کوڅې او دفترونو ته نه دی راغلی. مودی زیاته کړه چې خلک باید خپل عادتونه بدل کړي. ټولنیزې فاصلې او طبي سپارښتنې چې پکې د ماسک وهل ضروري دي رعایت کړي. د هند صدر اعظم خپل ګڼ میشتي هیواد ته سپارښتنه وکړه چې د هند پخوانۍ طبي تګلاره یورویدیا چې د بدن د محافظتي سیستم د تقویې لپاره ښه دي ترسره کړي. په یورویدیا کې یوګا کول او په پرله پسې توګه د ګرمو اوبو څښل شامل دي. هندوستان د مارچ له 15مې عمومي قرنطین اعلان کړی او تمه ده چې د مئی تر درېمې به دوام وکړي. د جانز هاپنګ پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 20 کسان کرونا وایرس نیولي چې له ډلې 802 کسان مړه شوي هم دي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.2، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28.4، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24.6، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 30.6.
دراتلونکو سالر ویشتو ساتونو لپاره مو د هوا د حالاتو اټکل اوریدم. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربان د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راس هڅه نسپموي. د همدې موضوع په اړه باندې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له سلاکار عزیزالله فضلي سره غږېدلې او دی وایي جنگ د حل لاره نه ده او طالبان دې د اوربان او یا اورکم غوښتو ته غاړه کېږدي.
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال دخوا دا فشار دی، هم د ټول هیوادوال دخوا چې باید یو اوربند لار پیدا کو. هغه
دا هم ورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. یو بل ریپورت کې به واوري چې په نړۍ کې په کرونا وایرس دغه خلکو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی دی. د نړۍ ورځپاڼو ته هم سر ورکړه کوي چې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه شان د ژوند رنګونه هم په همدې نیم ساعت کې خبريږي را سره پاتې شي. او دا هم د سر موضوع د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربان د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راس هڅه نه سپموي. هغه دا خبر پرون د افغان دولت لخوا د سولې په چارو کې د همغږۍ د جګپوړي کمیټې په ناسته کې کړي. ښاغلي رحیمی ویلي چې په دې ناسته کې د کرونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو په هدف د بشر دوستانه اوربان د تامین بحثونه وشول. طالبانو بیا ویلي له دې چې حکومت او نړیواله ټولنه له دوی سره د ژمنو په عملي کولو کې سرغړونه کړي د اوربند تامین غوښتنې بی ځای ده. سچولا سنگزی په دیړه راپور جوړ کړی دی.
په وروستیو څو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له طالبانو د اوربند یا هم اورکم غوښتنې زیاتې کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون د سولې د همغږۍ جګپوړي کمیټې ناسته هم ترسره کړه، چېرته چې یو وار بیا جنگ زپلو سیمو ته د مرستو در رسولو په هدف د بشر دوستانه اوربند په تأمین ټینګار وشو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی په خپل ټوټر باندې لیکلي، په دې ناسته کې د کرونا ویروس د ننګونو سربیره د بشر دوستانه اوربند د تأمین لپاره د دولت په هڅو بحث وشو، او دا چې څنګه جنگ زپلو سیمو ته خوراکي او طبي مرستې ورسول شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د پرونۍ ناستې په اړه د یاد وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل،
وزیر دولت در امور صلح گفت که تلاش های دولت برای بسیج سازی
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د اوربند د تنګښت لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه د دولت لخوا د بسیج سازی هڅې کیږي. د بندیانو آزادي د دې بهیر یوه برخه ده چې په همدې هدف پیل شوې. دولت د اوربند د تامین، د جنگ د خاتمې او د خلکو د بېدریغه وژنې د مخنیوي لپاره هیڅ فرصت له لاسه نه ورکوي.
و جلوگیری از کشته شدن مردم دریغ نمیکنه.
تر دې مخکې په تیر بیا لکه چې کرونا ویروس د افغانستان بیلابیلو سیمو ته خپور شوی، په طالبانو غږ شوی چې د بشر دوستانه اوربند تأمین ته غاړه کیږدي. د افغان ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي یک شنبه رسنیو ته په یو بیان کې ویلي وو، حکومت د سولې د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخیستي، خو د خبره د طالبانو د حملو زیاتېدل ښیي چې دغه ډله د تاوتریخوالي کمولو ته ژمنه نه ده. طالبانو د فبروري په 19مه د قطر پلازمینه دوحه کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ. دا تړون تر میاشتو خبرو وروسته چې هدف یې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو هڅول د اوربند او اورکم تأمین او دایمي سولې ته د زمینې برابرولو لاسلیک شو. له طالبانو سره د امریکا په استازیتوب د تړون لاسلیکونکي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یک شنبه په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. ښاغلي خلیلزاد پر ټوټر په یو بیان کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیایي ناورین تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې بندې کړي. خو وسلوال طالبان ټولې خواوې ګرمې بولي چې له دوی سره په ژمنو کې پاتې راغلي او اوس بې ځایه ترې د اوربند او اورکم غوښتنه کوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه په یو غږیز پیغام کې ویلي، د افغانستان حکومت د سولې په وړاندې د ده په خبره له اول سره خنډ جوړ کړی او امریکا او ناټو هم په خپلو ژمنو نه دي ولاړ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدرنو اورېدونکو واموریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی وایي د اوربند د تامین او د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاحکار عزیز الله فضلي وایي، جنگ د حل لاره نه ده او طالبان د اوربند او یا اورکم غوښتنو ته غاړه کیږدي. ښاغلي فضلي په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړي چې د طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د غوښتنو په مقرر ردېدو سره باید څه وشي. له طالبانو نه په وروستیو څو ورځو کې هم حکومت او هم نړیوالې ټولنې غوښتي چې د روژې په خاطر د اوربند وکړي، خو دې ډلې ویلي چې متقابل لوري ژمنې نه دي ورسره عملي کړي او اوس بې ځایه ترې د اوربند غوښتنې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له سلاحکار عزیز الله فضلي سره صفي الله سرنګزي مرکه کړې او لومړی د اوسنۍ وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
یقینا هم په دغه مبارکه میاشت کې چې د یوې خاصه روژه ده او د بلې خاصه دغه د کرونا مصیبت دی چې ټول افغانان په خپلو کورونو کې قرنطین دي، غریب او غربه افغانان د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. دا یو تریخ حقیقت دی چې څومره دغه موضوع پیچل کیږي د سولې تاوان او تکلیف یې عام ملت ورکوي.
جناب فضلی صاحب، ټول پوهیږي چې اوسنۍ وضع ښه نه ده، نو بالاخره څه باید وشي؟
نو انشاءالله ولعزیز زه امیدوار یم چې دغه د بندیانو پروسه به هم پیل کیږي او دغه د سولې عالي شورا یا د سولې مصالحه عالي شورا چې جوړیږي د دې په ترکیب کې ټول هغه درانه سیاسي عذاب او جهادي مشران راځي. دا به یو پوخ او قوي ادرس وي. نو بیا موږ کولای شو چې د داسې یو قوي ادرس نه د بین الافغاني مذاکرات ته ولاړ شو چې په هغه کې بیا شاته راتګ ناممکنه دی، یعنی یو نتیجه به ورکوي. او بل خو ته تاسو ته معلومات دي چې په کور دننه کې موږ سیاسي مشکلات هم لرو، دغه رنګ منځ کې میانځګړي ګرځي چې ډېر ژر دغه سیاسي ستونزه هم حل کړي چې بالاخره د یو قوي واحد ادرس نه بین الافغاني مذاکرات ته او د بندیانو د پروسې هغه پات مراحل هم تکمیل سي، ځکه چې ټول هیوادوال په دې انتظار دي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي.
په طالبانو باندې هم افغان حکومت هم نړیواله ټولنه هم امریکا ټول په یو غږ باندې دا غوښتنه کوي چې دوی دي یا اوربند کی یا هم حداقل اورکم. خود دې ډلې په موقف کې ولې تغییر نه تر سترګو کیږي؟
په مجموع کې رښتیا هم د نړیوال دخوا دا فشار دی، هم د ټول هیوادوال دخوا چې باید یو اوربند لار پیدا کړو، هغه داسې اوربند وي چې بالاخره هم بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاصه کړي او هم دایمي سولې دپاره، دا که خشونت را کمول وي او که اوربند وي. خو ښه خبره دا وي، تاسو ته معلومه ده ستاسې د خبرې په تایید باندې چې ټوله نړیوال او په کور دننه کې ټول سیاسیونه او افغانان عام ملت هم په دې باندې ټینګار کوي چې په دغه مبارکه میاشت کې دې یو اوربند وسي، سوله اتمی او ضروري د راتګ یې. دا چې طالبانو لوري په جنگ باندې ټینګار کوي یا حکومت لوري امریکایانو، جنگ د حل لار نه ده. موږ په دغه تیرو اولسو کلونو کې ولیدل چې بالاخره بیا هم موږ په دې باندې قناعت سره وکړو چې باید خبرې سره وکړو او مذاکرات ته دوام ورکړو. امریکایانو او طالبان ترمنځ چې کوم تفاهم شوی دی یا کوم قرارداد امضا شوی دی، دغه نه وروسته حد اقل دومره شوی دی چې په لویو ښارونو کې عملیه نشته، جنګونه او سطح یو سره کم شوی دی. اما په ولایاتو کې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم جنګ جدي کېږي او موسم هم تاسو ته معلوم دی چې څومره موسم ګرمېږي، د جنگونو اوسط به نورم مخته ځي. زه له منې ما چې طالبان هم دې ته غاړه کړې چې واکن یو دایمه اوربند لپاره لار خلاصه کړو. خو مهمه خبره دا ده چې په کور دننه کې مشکل سیاسي مشکلات حل کړو، واکن پر دغه سی یو مصالحې عالي شورا باندې کار وسي چې هغه د افغانستان نمایندګي د یو واحد ادرس نه وکړي او طالبان هم افغانان چې سره کښینو او بالاخره دغه جنگ ته د پای ټکی کښېږدو او هغه په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د مذاکرې میز ته ولاړ شو. هغه څه چې په خوله غواړو دغه په مذاکراتو کې سره کښینو چې بالاخره افغانان سره کم یو نظام غواړي او پر څه باندې سره قانع کېږو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار حجیز الله فضلی و چې زموږ همکار سفی الله ستانکزی ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبین وایي د تقاعد پیسې په وخت نه ورکول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی حقوق په وخت ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان مالی وزارت بیا وایي دغه وزارت د یوې منظمې برنامې له مخې د متقاعدو منصوبینو حقوق په وخت ورکوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی یو شمیر منصوبین حکومت دوی د حقونو د نه ورکولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وی متقاعد شوی منصوبین له تقاعد پیسو پرته د عاید په لاره نه لري. د افغانستان د ملي پولیسو متقاعد شوی پیلوټ عرفان الله برلاسه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د تقاعد پر ریاست کې نوې برېښنایي سیستم زیاتې ستونزې جوړې کړې. نوموړی له حکومت په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بل متقاعد شوی جنرال دولت وزیري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه منصوبین چې برېښنایي پیژندپاڼې ولري کولی شي خپل تقاعد پیسې په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
ما خو خپل تقاعد ترلاسه کړی دی، خو عمومي مشکل داسې و چې یو دفعه د تقاعد خزینه تقاعد اعلان وکړ چې باید نوی تذکری واخلی، د نورو افسرانو معاش تر اوسه نه دی حواله. زما هیله دا ده د حکومت نه چې د بایومیتریک او نوی تذکری پسې ونه ګرځېږي، ځکه کله دا کرونا یو جنجال دی، لویه فاجعه ده. کله چې دا خلاصه شوه بیا به افسران لاړ چې نوې تذکره به هم واخلي او بایومیتریک به هم واخلي.
د دغه جنرال په خبره کرونا وایرس او قرنطین هم دغه پروسه له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه څه چې بیا د افغانستان مالی وزارت هم مني. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ولایتو کې د متقاعدینو لپاره پروسه په عادي ډول دوام لري.
دام ګړی هغه متقاعدینو چې نوي کارتونه بایومیټریک شوي 10,000 نفر د هغوی پرداختونه شوي دي. ولې هغه څوک چې تر اوسه بایومیټریک شوي نه دي خو خپل تقاعد د مرکز نه اخلي او یا هغه ولایت چې خپل تقاعد د مرکز نه اخلي هغوی تر څو چې بایومیټریک نشي د دوی پرداختونه ولاړ دي، تقاعد نور کول کیږي. ځکه حکومت باید فیصله وکړي چې آیا موږ دوی ته بدون د نوې تذکرې نوي بایومیټریک څخه پرداختونه وکړو که نه. دا فیصله به په همدې ورځو کې د افغانستان د حکومت رهبري وکړي. ولې په ولایاتو کې تقاعد ورکړه په نورمال حالت دوام لري؟
که څه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو د متقاعدو منصوبینو په اړه کره شمېر له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو د تقاعد د خزینې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په تیر 1993 کال کې 6945 متقاعد شویو کسانو ته چې ډیری یې پکې نظامي منصوبین دي حقوق ورکړل شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ همدا ډول د 1309 هغو متقاعدینو ورسي چې د هود د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې تر 15 نیټې د بایومیټریک له پروسې تیر شوي، هغوی ته هم پیسې ورکړل شوي دي. په ټوله کې 6145 متقاعدینو او ورسي ته د حمل په میاشت کې شاوخوا 4,309,000,000 افغانۍ ورکړل شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 3,000,000 ته رسیدلی دی. له کرونا د مړو شویو شمیر بیا د 2,00,000 له بریده اوښتی او د هغو چې درملنه شوي شمیر 8,15,000 ته رسیږي. په اروپا کې ځینو سره له دې چې ګڼ خلک پکې په وایرس اخته دي، د محدودیتونو له کمولو هڅې پیل کړي چې خلک یې ملاتړ هم کوي. سیفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په هسپانیا کې له شپږو اونیو وروسته ماشومان پرون یکشنبه د باندې ووتل. یولس کلن نیکولاس زمینو چې په فوټبال بوخت و وایي له دې چې اوس د باندې وتلو اجازه لري سخت خوشحاله دی. وروستی وار چې ما فوټبال کوو ډېرې ورځې پرې ووتی، ډېر وخت و چې زه د باندې سړک ته نه وم وتلی. دا چې اوس بیا راووتلم سخت ټول شیان راباندې ښه لګېږي. هسپانیا په کرونا ویروس د اخته خلکو په لحاظ په ګرده نړۍ کې تر امریکا وروسته دویم مقام لري او د مړو په لحاظ تر امریکا او ایټالیا وروسته په درېیم ځای کې ده. هلته ټول ټال 2,06,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې یې 1,10,000 کسان روغ شوي خو 3,000 نور مړه شوي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز په یوه ټلویزیوني بیانیه کې پرون د ګرځېدو محدوده اجازه ورکړه او ویل وضعیت له نږدې څارل کېږي. غواړم اعلان وکړم چې که د کرونا ویروس خبراوی لکه اوس غوندې په یوه حال وه او ډېره مخته نه تله، د مې له دویمې اجازه ده چې خلک یوازې یا له هغو کسانو سره چې ورسره ووسي د ورزش یا قدم وهلو لپاره ووزي، خو تل باید د روغتیا پالانو ته این شوي شرایط په پام کې ونیسي. د سانچز پرونی اعلان د هسپانیې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. اروپایي ټولنه دا څو وروستۍ ورځې په دې کار کوي چې څنګه وکولی شي زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ټوله اروپا کې ډیر زیانمن شوي او د کرونا ویروس له لاسه پکې د مړو خلکو شمیر نږدې 8,000 ته رسیږي. سره له دې چې اروپایي ټولنه په یوه همغږي اقدام د محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کوي، خو روغتیا پالان خبرداری ورکوي چې د محدودیتونو له وخت مخکې لرې کول به د کرونا ویروس د قوي بیا راتګ ویره راولي چې ښایي اوسنۍ لاسته راوړنې هم له منځه یوسي. په ځینو اروپایي هیوادونو لکه چک جمهوریت کې محدودیتونه وار له مخه په تدریجي شکل کم شوي، خو په ایټالیا کې چې په 2,000 مړو سره په ټوله اروپا کې کرونا ویروس سخت ځپلی، د مې له څلورمې د محدودیت د تدریجي کمولو موده ټاکل شوې. دغه هیواد حکومت خبرداری ورکړی چې خلک دې په جدي توګه له یو بل سره واټن رعایت کړي. ایټالوي څارنوالان اوس دا قضیه هم څېړي چې ولې هلته کرونا ویروس ډېر ژر ټول ځای خپور شو. په ایټالیا کې لومړنۍ قضیه په لومبارډي ښار کې د فبروري په 1 ثبت شوه. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کاوه چې کووید-19 لا نړیواله وبا نه ده ګرځېدلې او د کنټرول وړ ده. په لومبارډي ښار کې سلګونه زاړه کسان مړه شوي او ان نمونې په اسنادو کې هم نه دي ثبت. څارنوالان په دې فکر کې دي چې آیا د دې قضیو لپاره جرمي دوسیې پرانیزي که څنګه.
اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو ته سر ورښکاره کوو چې د افغانستان په اړه یې څه خپاره کړي. نسیم شفق یې لنډیز راټول کړي.
د افغانستان د سولې نازک بهیر مخ ته روان دی، خو په اړه یې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. دا د ایروشیا خپرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له کلونو جګړو وروسته د سولې هوکړه لاسلیک کړه او د طالب زندانیانو د خوشې کېدو ژمنه پکې وشوه. مقاله کې راغلي لدې هوکړې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واک ننداره وکړه او امریکا ته یې وښوده چې د بندیانو د خوشي کېدو واک له دوی سره نه دی. د بندیانو په خوشي کېدو کې له ځنډ سره بیرته د جګړې لیکې تودې شوې او د مقاله لیکونکي په باور لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو او امریکا هوکړه به څه ډول او څه وخت د تاوتریخوالي د کمیدو لامل شي. ایروشیا خپرونې وړاندې لیکلي طالبان له کوم حکومت سره سولې ته کینی د محمد اشرف غنی او کده عبدالله عبدالله. په مقاله کې د دغو دواړو افغان مشرانو د لوړې بیلابیلو غونډو او شته مخالفتونو ته په اشاره دا پوښتنه شوې ده دا چې طالبانو سره له سولې وروسته به د افغانستان نظام څه ډول وي، طالبان به نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکوي او که نه، د ډیموکراسۍ، ښځو حقونو او د پاکستان او طالبانو د اړیکو برخلیک به څه وي. دا هغه پوښتنې دي چې د مقاله لیکونکي په باور ښکاره ځوابونه یې نشته. د مقالې په پای کې ویل شوی د حل یوازنۍ لاره سیاسي جوړجاړی او شرایطو ته په کتو د راپیدا شویو پوښتنو مناسب ځواب لټول دي. ینسن سیډنیز مرکز په خپل ویبپاڼه کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه هغه مقاله خپره کړې چې څه موده وړاندې وار اندراکس خپره کړې وه. دې مقاله کې راغلي کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو د دغه هیواد راتلونکی تر بل هر وخت ډیره نامعلومه ښکاري. په مقاله کې راغلي چین لیواله دی چې له یو باثبات افغانستان سره همکاري وکړي، خو چین هیڅکله دا لیوالتیا نه لري چې ځان د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي. د مقالې لیکوال ویلي چین په افغانستان کې د انګریز، شوروي او اوس د دوی پټکو د امریکا ماتې ته په کتو دغه هیواد د امپراتوریو هدیره بولي. چین که څه هم افغانستان خپل ستراتیژیک اقتصادي ملګری نه بولي، خو مقاله کې د اینکومس او د امو حوزې د تیلو پروژو ته په کتو چې قرارداد چینایانو کړی راغلي، چینایي کمپنۍ لیواله دي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. د مقالې په یوه برخه کې د افغانستان د سولې روان بهیر ته ناهیلي ښودل شوې او لیکل شوې چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ سوله د امریکا او طالبانو د سولې په پرتله ډیره لانجمنه موضوع ده. په مقاله کې د چین هغې نیوکې ته هم اشاره شوې چې ویلي دي امریکا په نامسولانه ډول افغانستانه وزي او ممکن دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یوار بیا. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې طالبان باید د ماین چاودنو بریدونه بند کړي. دغه کمیسیون پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیره اونۍ د غزنی ولایت په خوږیانو، د پکتیکا ولایت په برمل او د خوست په متون ښار کې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې په چاودنو سره یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد سره پر پوځي او د طالبانو په روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په تور لکه نامشروع اړیکو بندیانې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې په 120 سیمو کې چې د ورته د سپینو سیمو خطاب وکړ بیا خلاصي شو د جمی المنځونه په کې ادا شي. اوس هم د ژوند رنگونه
منو مجمل د غزنی شهر اوسیدونکی یم.
اجمل څه کار کوي؟
خوراک فروشي دکان لرم.
اوس خو قرنطین د دکانونو بندې اوس څه کوي؟
قرنطین کې فعلاً کور کې ما په بام باندې قاصپران الوزوم.
پردو کورو ته خو نه ګوري؟
نه نه نه، خدای دې نه کوي چې ول پردو کورو ته وګورم. بام باندې نور ځای نه لرو کنه، د باندې مې الوزوم.
چې ستوي چې ډېر قاصپران ور وځي بیا څه کوي؟ هغه ورسته
خو د کور مخ ته وځم، د سړک سره متر کم وی ګورم، څه رقم ده او څه رقم جوړ کړی سره.
دلته د پولیس خلک نسی دور دور کې، تاسو نه وایي؟
خو زه یوازې ناست یم، په دې خاطر څه نه راته وایي که یوازې نه وای ناست له چا سره کښېنم بیا پولیس لرګی راپسې راخیستی زتیم ډبوی پسې.
دغه دوکان چې ته دوکانداري کوې څور پکې خوشحاله یې، څومره ګټه مټه یې وځي نه وځي؟
چې قرنطین نه یې، دا د کور خرڅ باسمه، خو اوس قرنطین ده چې د خپل خرڅ تریان پاتم چې له کومه یې کمه کوم جای ووهم لاره ونیسم څه پې وکړم.
د ژوند څنګه ده؟ څومره د خپل ژوند دره، د خپل د کور له ماحوله، د ښار د ملګرو له ماحوله څومره خوشحاله یې؟
ولا ځوان د ماتي ځوان د په خپل عادي ځوان باندې ډیر خوشاله یو.
زده کړې دې کړې که نه دې کړې؟
و تر دولسم پورې م درس ویلی.
اوس کله کله داسې کتاب درخلی مطالعه کوې که نه کوې؟
و مطالعه کوم، اوس هم مطالعه کوم. اوس مې زړه ده چې دا لږ کاروبار سره سم سي، حقوق سره وایم، خو بعض ذات دغه نه سره کېږي، اقتصاد یاري نه کوي را سره.
ولې دې دغه د حقوقو پوهنځی خوښ کړی ده؟
بس په دغې خاطر خو په دې وطن کې جنګ ده او بدبختي ده، او دغه ده چې یو سرانډوال هم چې په رښتیا کار وکړي هغه نه پرېږدي. په دغې خاطر هم دتې دغه هم خوښ کړی، مل سرانډوال بسم یو ښه دنده به مخته یوسم په پاک صداقت. تر اوسه ذات اقتصاد یاري را سره نه ده کړی چې بعد له دې به څه وسي سره.
هغه ځوانان چې هغه بېکاره ګرځي یا هېڅ کار نه کوي، هغې ته یو کوچنی پیغام لري؟
هغو ته دا پیغام لرم که بېکاره یې درس دې ووایي، خوسه دې خوا وخواته دې ګرځي نه، که یې درس نه وایي یو جای دې کار پیدا کړي، ځان ته شاګرد سي، یو بل کار دې ځان ته پیدا کړه، چې دې وچلوي ترکاری و تربار دی خرڅ کې.
د پښتنو د افغانانو اکثرو سیمې خلک مثلا یا طنز دی، یا غاړې زده، یا ټپیز دی، یا یو بل هنر زده، یا عکس جوړولی سي، یا انځورګري کولی سي. داسې یو هنر منر یو شاید زده دي که دې نه دي زده؟
والا نه هنر والا که چې زده یې، خو دا د طولې ډېر شوق لرم، خو طوله مې نه ده زده، او ډېر خلک چې طوله وایي زه ورته ناست یم، زه غوږ ورته نیسم.
په کابل کې د سهار و بجو دیرش دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، نیم ساعت ته پښتو خبری مجله مو پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری